ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نور یاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1446 هجری لمریز کال دی. لندې یا قوس د میاشتې دیرشمه ده چې د 2018 میلادي کال د دسمبر له 28 سره برابره ده. د بلخ نوای ټاکل شوی والی وای هر کله چې د ملي یووالي حکومت مشران ورته امر وکړي دی به په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپله نوې دنده پیل کړي. د امریکا ولسمشر هیوادونو ته ګواښ کړی چې که د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ځانګړې غونډه کې د بیت المقدس په اړه د ده د پریکړې خلاف رایه ورکړي مالي مرستې به پرې بندې کړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بلخ نوی ټاکل شوی والی محمد داود وایي ډیر ژر به خپله نوې دنده پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هر هغه هیواد چې د پنځشنبه په ورځ یعنې نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د امریکا له لوري د اسرائیلو د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي د امریکا مالي مرستې به ورباندې بندې شي. او د روسیې په یو شمېر ښارونو کې د څو بومي ګواښونو له کبله په پراخه کچه د تخلیه چارې پیل شوې دي. د بلخ نوی ټاکل شوی والی وایي هر کله چې د ملي یووالي حکومت مشران ورته امر وکړي دی به په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپله نوې دنده پیل کړي. محمد داود دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وروسته له هغې وکړې چې د جمعیت اسلامي ګوند یو وار بیا ارګ ته خبرداری ورکړ چې د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د استعفا په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي کنه له هرې ممکنې لارې به کار واخلي. داود وایي د بلخ د والي په توګه د جمعیت اسلامي ګوند مشرانو په خوښه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو لخوا ټاکل شوی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی په ګډون د دې ګوند رهبری شورا ټول د دې ټاکلو سره کوم مخالفت نه لري.
صلاح الدین ربانی چې رئیس جمعیت اسلامي دی زاد د سره خبرې کړم کوم مشکلات نشته. هغه موافق دی ټول حکومت وحدت ملی غوي موافق دی. پدې
دغراز داود وایي عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ډیر کارونه کړي خو په سیمه ایزو ادارو کې د اداري فساد په ګډون ځینې ستونزې هم شته چې دی باید اصلاح لپاره هڅې وکړي او د مرکزي حکومت تر اوامرو لاندې به اداري چارې تنظیم کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د اعلامیې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرس پر وروستي راپور بحث وشي. ګوتیرس په دې راپور کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، اقتصادي ودې، سیمه ایزې همکاري، بشري حقوقو، کډوالو، د مخدره موادو په وړاندې پر مبارزې او نورو مسایلو تمرکز کړی دی. تمه کېږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي تدامیچی او ماموتو هم د ملګرو ملتونو په نننۍ غونډه کې چې په نیویارک کې کیږي برخه واخلي او د افغانستان پر روان وضعیت به معلومات ورکړي. د افغانستان او تاجکستان چارواکي وایي پر هغه اومده لوی لار چې دغه دواړه هیوادونه سره نښلوي له څو ورځو راپدې خوا تګ راتګ محدود شوی دی. په کندز کې د شیرخان بندر د ګمرک سرپرست محجوب خان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لار له دوه ورځو راهیسې افغان مسافرو ته اجازه په دغه لار کې اجازه نه ورکول کېږي چې له سرحده واوړي. خدای وایي تاجک مسافر په ازادانه ډول افغانستان ته تګ راتګ کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هر هغه هیواد چې د پنځشنبه په ورځ یعنې نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د امریکا له لوري د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي د امریکا مالي مرستې به ورباندې بندې شي. ولسمشر ترامپ تېر ماښام په واشنګټن کې د کابینې په غونډه کې د وینا په مهال وویل They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars and then they vote. دوی پاسلګونو میلیونه او حتی میلیارډونه ډالر اخلي او بیا زموږ په وړاندې رائے ورکوي. موږ دغه رائے ته ګورو پریک دي چې زموږ پر ضد رائے ورکړي. موږ به ډېرې پیسې وسپمو پروای نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې یو سلو درې نوي غړي نن د هغه پریکړې لیک مسودې ته رایه ورکوي چې له ولسمشر ترامپ څخه غواړي د اسرائیل پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د پرزمیت پیژندلو پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو بل ورته پریکړه لیک د دسمبر په 13 نیټه د امریکا له لوري ویټو شو. د روسیې په یو شمېر ښارونو کې د څو بمي ګواښونو له کبله په پراخه کچه د تخلیې چارې له سره پیل شوې. سیمه ییزو روسي چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د موسکو په ګډون په یو شمېر ښارونو کې زرګونه کسان له اداري ودانیو، ښوونځیو، پوهنتونونو، مارکیټونو، روغتونونو او هوټلونو څخه د خوندیتوب په هدف وویستل شول. د روسي چارواکو په خبره په سپتمبر کې د ټلیفون له لارې د هغو بمي ګواښونو سیل چې وروسته جعلي ثابت شول د دې سبب شو چې د روسیې په 190 ښارونو کې له 3500 عامه ودانیو څخه تر 2 میلیونه ډیر کسان تخلیه شي. په دغو ګواښونو کې یوه پیښه هم ونه شوه. د روسیې استخباراتي چارواکو ویلي چې 4 روسي وګړي د دغو جعلي ټلیفوني ګواښونو په تنظیمولو مشکوک دي. دوی وایي دغه کسان د روسیې بهر ژوند کوي او په دغه هیواد کې دننه شریکان لري. د امریکا د خزانه وزارت د چچنیا پر مشر رمضان قدیروف مالی بندیزونه ولګول. قدیروف په زورونی او له محاکمې پرته قتلونو تورن دی. د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر ایوب کتایف هم چې په چچنیا کې د قانون د تنفیذ دی او افسر په توګه پیژندل شوی د همجز بازانو پر ضد عملیاتو کې د ښکېلتیا له کبله بندیز ولګول شو. دغه عملیات د روان کال په لومړیو کې د روسیې په دغه سیمه کې ترسره شوي وو. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسین نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولیدي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د بلخ نوی ټاکل شوی والی وایي هر کله چې د ملي یووالي حکومت ورته مشران ورته امر وکړي دی به په رسمي ډول خپله نوې دنده پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت افغانستان ته د جرمني د نورو سرتیرو د هستولو ارکلی کوي. وایي هلته د بهرنیو ځواکونو حضور زیاتوالی د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره ډېره مرسته کولی شي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر هغو هیوادونو ته ګواښ کړی چې که د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ځانګړې غونډه کې د بیت المقدس په اړه د پریکړې خلاف رایه ورکړي، مالي مرستې به پرې بندې کړي.
We're watching those votes. Let them vote against us. We'll save a lot. We don't care.
تغراز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د پروګرامونو د لړۍ یوه نوې برخه هم درته خبرو. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه به هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت افغانستان ته د جرمني د نورو سرتیرو د استولو هرکلی کوي. وایي چې هلته د بهرنیو په تیره بیا د جرمني ځواکونو د حضور زیاتوالی د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ له ماموریت سره ډېره مرسته کولی شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو ډېرول یو معقول کار دی. زیګمار ګابریل پرون افغانستان ته د سفر په مهال وویل چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پلوي دی. تر دې وړاندې د جرمني دفاع وزیر هم افغانستان ته راغلی و د دوشنبه په ورځ په مزار شریف کې له خپلو ډیره جرمني ځواکونو سره ولیدل او یو ځل بیا یې وویل چې ناتو په دې کې ډیره تیروتنه وکړه چې په بیړه په افغانستان کې خپلو ځواکونو شمیر کم کړ او دا هغه وخت چې افغانستان امنیتي وضعیت هم ډیر خطرناک و. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورو.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد د تازه د جرمني سرتیرو استول یو کلیدي او مهمه موضوع ګڼي. د دغه وزارت وین جنرال دولت وزیر تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه لري دغه سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ په برخه کې له ډېر دقت کار واخلي. ښاغلی وزیر زیاتوي
په شمال د افغانستان کې موږ د 209 شاهین قلي اردو نرسلمت په پامیر فرقه او د انجینري ښوونځی لرو. منګال تا موزش لپاره د پلان گزارې لپاره د مشروع لپاره ضرورت لرو. د جرمني هیواد سره په دې برخه کې مرسته کوي او منګه
روانونی د جرمنی دوه لوړ پوړي چارواکي یو په بل پسې افغانستان ته ولاړل. دغه هیواد دفاع وزیر اورزلا فندرلاین د دوشنبه په ورځ د افغانستان په شمال کې مزار شریف ښار ته سفر وکړ او دغه هیواد ته د نورو جرمن ځواکونو ته استولو خبر ورکړ، خو نوموړي د دغو اضافي سرتیرو د شمیر او د استولو د وخت په اړه څه ونه ویل. د جرمني د بهرنیو چار وزیر زیکمار گابریل بیا د چاشمې په ورځ کابل ته په خپل ناڅاپي سفر کې وویل چې افغانستان ته د خپلو نورو سرتیرو د استولو طرفدار دی. د جرمني د دفاع او بهرنیو چار وزیرانو د پیغامونه احتمالا هم د افغان چارواکو او هم د هغوی د نړیوال متحدینو لپاره د پام وړ دی. د امریکا متحده ایالاتو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د ناټو عمومي منشي په دې وروستیو کې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ځواکونو د شمېر ډېرېدل د ناټو لپاره یوه اساسي موضوع ده. د راپورونو له مخې دا مهال 10,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ډېره دي، په دې کې 980 تنه یې جرمن سرتیري دي. تر دې وړاندې نه یوازې دغه سرتیري بلکې په افغانستان کې د جرمني ملکي تاسیسات هم له خطرونو سره مخامخ شوي دي. د روان میلادي کال په می میاشت کې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د جرمني سفارت ته نږدې تر یوې خونړۍ چاودنې وروسته د دغه سفارت فعالیت بند شو. د افغانستان د جمهوري ریاست څخه په یوه خبر پاڼه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره سوې راغلي چې افغان ولسمشر اشرف غني گابریل ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د جرمني د سفارت او ډیپلوماټانو د امنیت ټینګښت لپاره اړین تدابیر نیول سوي دي. په کابل کې د می د میاشتې تر برید د مخه شاوخوا 100 تنو په کابل کې د جرمني په سفارت کې کار کاوه. په دې برید کې د افغان چارواکو په خبره شاوخوا 90 تنه وژل سول او 460 نور ټپیان سول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه. ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د بلخ نوی ټاکل شوی والی انجینیر محمد داود وای هر کله چې د ملي والی حکومت مشان ورته امر وکړي دای په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپل نوی دنده پیل کړي. دا وروسته له هغې چې د جمعیت اسلامي ګوند تېره ورځ یو ځل بیا له ارګ څخه وغوښتل چې د عطا محمد نور د استعفا په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي که نه دوی به له نورو لارو انکار واخلي. له ښاغلي داود سره د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې که د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني او دغه راز د حکومت اجرایي رئیس عبدالله له د ټاکلو سره موافق وي یا ملاتړ کوي نو د بلخ د نوي والی په توګه د د ټاکل کېدو سره څوک مخالفت کوي؟
څوک چې مخالفت کوي دغه خو زما په نظر ما پورې اړه نه لري. دای پوهېږي زه خو د تنظیمي جمعیت مخالف نه لرم. ټول قمندانان، ټول علما، روحانیون، روشنفکران ټول انشاءالله هم نظر دي. هر څوک غواړي چې منطقه هم راځي ښه حکومتداري وي ټول موافق دي انشاءالله، کومه خبره نشته.
یعنی د جمعیت مشران ستاسو سره موافق دي چې تاسو باید د جمعیت له ادرسه هلته لاړ شئ دیوالي په حیث باندې؟
دا خو د حکومت وحدت ملي تشکیل د جمعیت ګوند خو یو نماینده خو مهم نماینده ډاکټر سید عبدالله دی چې ریاست اجرایه په غاړه لري. صلاح الدین ربانی چې رئیس جمعیت اسلامي دی دوی سره خبرې کړی خو مشکلات نشته.
عین هغوی ستاسو سره موافقه کړې ده او
اجرایه موافق خامخا هغوی موافق دي ټول حکومت وحدت ملي غیر موافق دی په دې.
نو د جمعیت غبرګون اعلامیه چې دوی ورکړې ده چې په دې اړه باندې حکومت پریکړه یو طرفه ګڼي دا په څه معنی؟
اعلامیه کې زه هغه نه یم چې څوک وو د اعلامیه دې پر خبر نه یم څوک د اعلامیه پاس کړی دی.
کله ټاکل شوی چې تاسو په بلخ کې عملاً کار پیل کړی؟
پرون خو زه تقریبا یو ساعت خبرې کړم تلیفوني سره الدین ربانی سره رئیس جمعیت ګوند. دغه خو کوم مخالف نظر زما په نظر مخالفت نه ورځي.
او چې مخالفتونه نشته نو کله به تاسو بلخ ته ځئ عملاً د والی په حیث به کار پیلوئ؟
بلخ زه منتظر یم چې حکومت وارد ملي هر کله چې امر وکړي زه ځم انشاءالله.
دا به زر وي که وخت به ونیسي
انشاءالله. په ځین وخت ځم انشاءالله. تاسو اورېدلی دی چې ولس منتظر دی، ولس انتظار کوي، ولس هم په دې نوآوري کې په دې نوې حکومتداري کې ډېر علاقمند دی. ډېر په حکومت مرکزي کې دغه روشنفکران، ځوانان، علما ټول انتظار دی
تاسو ویل چې خلک د بدلون غوښتونکي دي، په بلخ کې بس تاسو هم ډېر اقدامات سوي په دا سال کې چې له دې وړاندې انتقادونه موجود دي چې عطا محمد نور د مرکزي حکومت هغه ډېر اقدامات نه پلي کول یا یې په یو ډول
مگر زیر ناقصامانیان اشته فساد داری اشته به نظمی اشته زد چه انشالله که زم دی طول سرا دی نشتان سرا دی خیز سرا دی زوانان سرا جرگه انشالله برم دی طول بنظر که انشالله خام خواه کمیل پاسی چوی بیا به تصمیم اونیسه انشالله خودی مرکزی حکومت قانون تطبیقه و انشالله دا حکومتي خبره ده نه
څه عمده ستونزې د خپل کار په وړاندې تر اوسه نه پیشبینی کوي وړاندوینم څه دي څه ستونزه به وینه محلي چارواکي
پیشبینی خو سخت دی الله تعالی پوهیږي د خلکو اراده انشاءالله ټینګه دي زه هم اطمینان لرم چې دا ټول پشتیبانی کوي دا د حکومت په مان دا د زما ګران ورور راته محمد نور په مان چې لږ زره اگر ناراضیت شته انشاءالله به تاسو کې کوم خبره نه دی
د بلخ نوی ټاکل شوی والی محمد داوود چې وایي هر کله چې د ملي یووالي د حکومت مشران ورته امر وکړي دی به په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپله نوې دنده پیل کړي. له ښاغلي داوود سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه دغه راز که غواړی بیا هم واورئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خپرو شوو مطالب لوستي دي او مهم ټکي یې وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي، دا ګرانه ده چې په کابل کې داسې څوک پیدا کړي چې هغه د پاکستان په ګټه خبره وکړي. د دغه پاکستاني ورځپاڼې په مقاله کې وړاندې لیکل شوی دي، یوازې د افغانستان حکومت پاکستان ته بدبینه نه دی، په عادي افغانانو کې پاکستاني ضد احساسات خورا ژور دي. ډان وړاندې لیکي چې د پاکستان پر ضد روحیه په تیرو کلونو کې د کابل د اوسیدونکو له لورې پراخه شوه، ځکه چې دوی پاکستان د خپل سخت ژوند عامل ګڼي. ورځپاڼه بیا دې ته اشاره کوي چې شایي د ګوتو په شمېر داسې کسان هم په کابل کې وي چې د پاکستان په اړه مثبت نظر ولري. د دې مقالې په وروستیو کې لولو چې پاکستان به بیا هم د افغانستان د ستر تجارتي شریک په توګه پاتې شي او وضعیت به ډېر ژر بدل شي، ځکه چې ایران او منځنۍ آسیا به د افغانستان په بازارونو کې مهمې لارې پرانیسي. تر سوداګرۍ پورې وي بلې چاپي خپرونې ډیلی میل آنلاین د افغانستان د ممیزو پر حاصلاتو لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې د یوې کشمشخانې عکس خپور کړی دی او ترې لاندې یې لیکلي دي چې دا په افغانستان کې پخوانی دود دی چې په دې ډول انګور په ممیزو بدلوي. خپرونه وړاندې لیکي چې اوس دغه کشمشخانې تر پخوا عصري شوي دي او اسانتیاوې پکې زیاتې شوي دي. د ډیلی میل خپرونه لیکي یو وخت افغانستان د نړۍ 10% ممیز بازارونو ته عرصه کول، خو له نږدې څلورو لسیزو راهیسې چې جګړې روانې دي دغه فیصدي اوس د 2 او 3 ترمنځ ده. خبرونه بیا لیکي د دې لپاره چې دغه حاصلات وده وکړي د افغانستان د کرنې وزارت او مرستندوی موسسې له بزګرانو سره د نویو کشمشخانو د جوړېدو په برخه کې مرسته کوي. ډیلی میل د فرانس پرس اژانس په حواله د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د عبدالجلیل ګلزار په نوم د یو بزګر خبرې راخیستې دي چې وایي نوې کشمشخانې تر پخوانیو ډېر سهولتونه لري. ډیلی میل بیا لیکي افغانستان نږدې 100 ډوله انګور لري چې باغونه یې د دغه جګړه ځپلې هیواد په بیلابیلو سیمو کې شته. د خبرونه په باور د دې لپاره چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او له انګورو شراب نه تولیدوي، نو اکثر انګورې په ممیزو بدلی شي. انګور 1 کیلو چې یو من کې شي په اوسط حساب 300 افغانۍ قیمت لري، خو د ممیزو 1 کیلو تر 0 افغانیو ګرانه دي. ډیلی میل لیکي په بهرنیو بازارونو کې په کار دي چې انګور سم وساتل شي او سم ځای پر ځای شي، خو د دې کمبود له امله ډېر کله دغه انګور د افغانستان دننه په بازارونو کې پلورل کېږي. خو د زراعت وزارت د یو مسؤول په وینا ډیلی میل لیکي چې له نویو کشمشخانو سره د انګورو په کیفیت کې بهبود راغلی دی او د صادراتو ستونزې به ورسره هوارې شي.
ازادي رادیو اوري د سهار 2 بجې او 40 دقیقې کیدونکې ده. د پاکستان یو شمیر مدني فعالان د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د کړکیچ د کمولو په هدف کابل ته راغلی دی د اوماده مدني فعالانو پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دوړو هیوادونو ځوانان باید د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې باوري او د لمنځوړلو په برخه کې خپل رول ولوبوي. افغان ځوانان بیا وایي چې د پاکستان مدني فعالان او ځوانان هم باید پر خپل حکومت فشار راوړي چې د افغانستان په اړه خپل ناسم دریز د دوی په وینا بدل کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې
د پاکستان یو شمیر مدني فعالان او ځوانان چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د رغیدو په هدف کابل ته راغلي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باورۍ او ګڼو ستونزو ته لار هواره کړې. د پاکستان مدني فعال احمد جاوید وایي ترهګري د دواړو افغانستان او پاکستان له ولسونو قرباني اخلي او په کار ده چې دغه پدیدې پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د ځوانو سفیرانو په نامه کانفرنس کې په دې اړه وویل:
تروریزم، افراطیت، ترهګري، فقر، بیکاري او نامنی هغه ستونزې دي چې د افغانستان او پاکستان ولسونه ترې ځورېږي او دغه ستونزې په یوازې ځان نشي حل کېدای تر هغې چې په ګډه کار ونه کړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته د پاکستاني پلاو تګ راتګ ډېر شوی. د کابل او اسلام آباد اړیکې له شاوخوا دوو کلو راهیسې د بېلابېلو دلایلو له کبله خړې پړې شوې دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې رښتینی همکاري نه کوي او په افغانستان کې ډېری ترسره شوې حملې د پاکستان په خاوره کې طرحه شوې دي. پاکستان هم انتقاد کوي چې واقع د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کارول کېږي، هغه ادعا چې افغان حکومت بیا تل رد کړې ده. د دې ټولو سره سره افغان مدني فعال سید محمود یزدان پرست به وایي کابل ته د پاکستانی پلاو تګ راتګ به هغه مهال ګټه وکړي چې دوی پر خپل حکومت د سیاست د بدلون په اړه فشار راوړي.
واضح پیغام چې زه غواړم د پاکستان ځوانانو ته ورکړم هغه دا ده چې د مهربانۍ له مخې پر خپلو سیاستمدارانو باندې فشار راوړي او یو وړه حلقه چې خپلې ګټې غواړي باید پرې نښودل شي چې دوه لوی ملتونه په خپلو کې په جنګ واچوي.
په ورته وخت کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي معین سید آقا فاضل سنچارکی چې هغه هم د افغانستان او پاکستان د ځوان سفیرانو په نامه کانفرنس کې ګډون کړی وو، ټینګار وکړ چې که هر څوک په افغانستان او پاکستان کې له ترهګرۍ ملاتړ کوي باید ځوانان یې مخه ونیسي. د ښاغلي سنچارکی په خبره افغانستان او پاکستان باید د یو بل په منلو سره خپل منځي اختلافات د خبرو او ډیالوګ له لارې حل کړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تسلیم کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر انګواه کړی چې په هر هغه هیواد چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ځانګړې غونډه کې نن د بیت المقدس د موقف په اړه د امریکا د پریکړې ضد رای ورکړي خپلې مالي مرستې به ورباندې بندې کړي. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژند او وویل چې له تل ابیب څخه به د امریکا سفارت بیت المقدس ته ولېږدوي. ډونالډ ټرمپ تېر ماښام په سپینه ماڼۍ کې دغه نوی ګواښ وکړ. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د اسلامي هیوادونو په غوښتنه نن یوه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به هیوادونه د هغه پریکړې لیک مسودې ته رایه ورکړي چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي چې د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د پرزمت پېژندلو پریکړه بیرته واخلي. نور حالی دی فریبا ظاهر پرپورت کې
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پر هغو هیوادونو د احتمالي مالی بندیز ګواښ کړی چې د دب خبره هم د امریکا پیسې اخلي او همې پر ضد درېږي. ډونالډ ټرمپ ویلي هر هغه هیواد چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا له لورې د اسرائیلو د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پېژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي د امریکا مالی مرسته به ورباندې بنده سي. ولسمشر ټرمپ تېر ماښام په واشنگټن کې د کابینې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل دوی سلګونه میلیون او حتی میلیاردونه ډالر اخلي او بیا زموږ پر وړاندې رای ورکوي. موږ دغو رایو ته ګورو، پرېږدئ چې زموږ پر ضد رای ورکړي. موږ په ډېر څه وسپموو، پروا یې نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلا نن د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې په اړه بیړنۍ غونډه جوړوي چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. دا غونډه د یو شمېر اسلامي هیوادونو په غوښتنه دایریږي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور وویل د عمومي اسمبلې 103 نوي غړي به د هغه پریکړې لیک مسودې ته رایه ورکړي چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي خپله پریکړه بیرته واخلي. منصور هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو غړي به په لوی اکثریت دا پریکړه لیک تصویب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو بل ورته پریکړه لیک د دسمبر پر 13 نیټه د امریکا له لوري ویټو شو. تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې نیکی هیلی هم پر خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی و چې متحده ایالات په هغه کسان په یاد ولري چې د دې په خبره د بیت المقدس په اړه د امریکا د خلکو د انتخاب پر وړاندې رای ورکوي. دا وایي د دسمبر پر 28 نیټه به زموږ پر انتخاب انتقاد وسي، امریکا به یې نومونه واخلي. د دغې اسمبلې مشر د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو دا یې ویلي چې دا د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو حق او مسؤلیت دی چې خپل نظرونه څرګند کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو لوړپوړو ډیپلوماتانو د نوم نه ښودلو په شرط د نیکی هیلی د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون ښودلی. د اسلامي هیوادونو یو ډیپلومات ویلي چې متحده ایالات کله چې نورو ته د قناعت ورکولو لپاره بله قانوني لار نه لري دا ډول څرګندونې کوي. یو لویدیز ډیپلومات بیا دا کمزوری تاکتیک بللی او یو بل اروپایي ډیپلومات ویلي چې هیلی په دې ډول نور هیوادونه نسي کنټرولولی. سره له دې چې فلسطین بیت المقدس د خپل راتلونکي هیواد پلازمینه ګڼي، خو ولسمشر ټرمپ د دسمبر پر 16 بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند، خو دا پریکړه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوه.
او سم یو ځل بیا په مخړې د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته د بلخ نوې ټاکل شوې والی محمد داوود وای هر کله چې د ملي والی د حکومت مشران ورته امر وکړي دای په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپل نوې دنده پیل کړي. داوود دغه څرګندونه پرون مخام له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړي او یو ځل بیا دا خبره په ډاګه کړه چې د بلخ د والی په توګه د جمعیت اسلامي ګوند مشرانو په خوخه د ملي والی د حکومت د مشرانو لخوا ټاکل شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د اعلامیې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرس پر وروستي راپور بحث وشي. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د جرمني د نورو سرتیرو استول یوه کلیدي او مهمه موضوع ګڼي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل تم لري دغه سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ په برخه کې ډیر خپل خر رول ولوبوي. د تاجکستان د افغانستان او تاجکستان چارواکي وای پر هغه اومدلار چې دغه دوړ هیوادونه سره خلوي له څو ورځو په دې خوا تګ را تک محدود شوی دی. په کندوز کې د شیرخان بندر لاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی هر هغه هیواد چې د پنشن بی پورز یعنی نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبل کې د امریکا له لوري د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پرزمت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي د امریکا مالی مرستې به ورباندې بندې شي. د روسیې په یو شمېر ښارونو کې د څو بمي ګواښونو له امله په پراخه کچه د تخلیه چارې له سره پیل شوې دي.
ځوان رنگونه
حاجی زریب چرچا ولسوالی
ته څه کاروبار کې اوس خپلی باندې خبرې
لرې؟ زه اوس خالی مونږ او داس کو نور هیڅ کاروبار نه کوم.
ولې نه کوي؟
له واسه مې نه ده پوره.
په ځوانۍ کې دې څه کول؟
دې کانی مې کړې ده، دا دې پسو کار مې کړې ده، به مې راوسته منډې ته خرڅول به مې لالو کرمان هزاره جات کې، دا نور تجارت مې کړې ده، مطلب یخچال وخې تلویزیون وخې په دې انقلاب سره راغی، دا مې په دې انقلاب کې کړې ده. اوس نو بیا مغه زمان مې لګیا دې زه هیڅ شم نه.
ښه، اوس بیا ستکارې څنګه کنه پتن کې غینه پکور کې
ګرځم کله د کنه دې سره مجلس وکړه دې سره وکړه دې سره وکړه ګرځم دا پټوي کې د موږ ډېرې وکړه علاقه ده دشته ده پیاز رومي بانجان بېنډۍ چې څه شي سبزي وایې ټوله شته بس ګرځو به دا پټوي کې دي دې سره کېنم دې سره کېنم
ته ډېر کارونه وښودل چې ځوانۍ کې دې کول کنه په کومې وکړې ګټه ډېره وه
دغه یخچالونه او تلویزیونونه به م چې راوړو دا انقلاب په دې کې ګټه ډېره وه
ولې هغه وخت ګټه ډېره وه په دې کې
ځکه ډېره وه کنه چې دلته مو واخیسته موږ کورونا پاکستان کې وو ماجر وو هلته به مړو په هغه بازار کې به خرڅول نو خامخا پنځه روپۍ زیاتې پاتې کېدی
اوس بیا په کور کې تاسو څو کسه اوسېږئ
اوس مو کور کې تقریبا شپږ دېرش کسان وو اوس ته څو ورځې کېږي دوه مشران زمن مې د هغه مې بیل کړ موږ اوس اوولس کسان پاتې شو
دا و د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسه زما همکار سدوت راغلی سید سمی عباس او راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجله وړاندې کوي عباس صاحب ښه راغلاست
تشکر نور یاس نوري خسته نباشین